تاسو د پامند ده
منصور الفتح لمن د چې د خلکو اقتصادي ستونزې هواري شي چې ور سره ده او نورونه د افانو کار هم بیرته خشي
لدی سره د خبرونې نمایي برخه ته ورسیدو وسم واورې د دې ساتلند خبرونه د طالبانو حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی طالبان د خپل واک د ساتلو لپاره په زیاتېدونکي ډول او د بیلو ډلو لخوا له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان اسلامي امارت په وضعیت باندې بشپړ کنټرول لري او اجازه به ورنکړي چې هیڅ ډله یا جهت افغانستان نه امن کړي. په ننګرهار کې سږ کال د ګزن یا پولیو پنځمه مثبته پیښه هم ثبت شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یوې سرچینې نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دغه مثبته پیښه په دور بابا ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا سبا دوشنبه په جنیوا کې د افغانستان پر بشري وضعیت د غرض د ښځو او نجونو د حقونو په باب خبرې کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ تیره دوشنبه ویلي وو دی به د غونډې ته برابر شوی راپور وړاندې کړي. د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی په ننګرهار کې د یو کانال د جوړېدو خبر ورکړ. دغه کانال د 800 کورنیو د کرنې ودې ته ګټه رسولی شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر تهران ته په خپل سفر کې د ریاض او تهران ترمنځ د پخلاینې لپاره نن یکشنبه نور ګامونه واخیستل. فیصل بن فرحان له خپل ایراني ساری حسین امیر عبداللهیان سره د سیمې پر امن خبرې وکړې. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سهار د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسید. د سفر هدف د امریکا او چین ترمنځ دروان کړکېش کمول دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې له پرمختیایي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغېزې ولري.
د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړې پایلې به پر څو سیمو په تېره بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي، ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپلې ځمکې خرڅې کړې او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې.
دا چې د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد کومي ناوړه اغېزې کړې دي، په دې اړه مو له اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې ده.
همدا اغېزې دا دي چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي یا اقتصادي جریان څخه مالی منابع وځي. کله چې مالی منابع ووتلې، د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي.
په یو راپور کې به واوري چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د احتیاط له امله د خپلو نه اولادونو مسولیت را د غاړې دی.
شپږ کاله کېږي چې خاوند مې معتاد شوی دی. کور ته څه نه راوړي، برعکس په کور کې مو چې څه درلودل هغه یې وویل، لکه غالۍ، د ګاز ډبه، بخار، دیګ او ترموز. هر څه مو چې درلودل ټول یې خرڅ کړل او په هغو پیسو یې هیروین راونیول.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
رښتیا هم چې ډیره دردناکه پیښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
پوهېږې اجمل جانه، څه وخت راهیسې چې دا پیښه شوې، هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې ما سم خوب نه دی کړی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي چې په افغانستان کې له پرمختیایي پروګرامونو پرته به د کوکنارو منع کول اقتصادي ستونزې او بېوزلي نور هم ډېره کړي. د دې انسټیټیوټ په تحلیلي راپور کې د بهرنیو مرستو لیږوالي ته په اشاره سره ویل شوي چې د کوکنارو د کښت منع کول به د دې سبب سي چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته غیر قانوني کډوالي ډېره سي. بزګران هم چې یو فصل یې کوکنار نه دي کرلی شکایت کوي چې نور زراعتي محصولات د دې اړتیاوې نشي پوره کولی او له ډېرې بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لومړی فصل پای ته رسېدلی.
او د وی برتانوی موسسه اټکلی سروې شي چې یوازې د هلمند ولایت کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو مسؤول بنسټ دا راپور نه دی تایید کړی. اوس د امریکا متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ یا یو ایس آی پی په یو راپور کې راغلی که د کوکنارو کښت په همدې ډول بند پاتې وي او پرمختیایي پروګرامونو ته هم پام ونه سي، په افغانستان کې به اقتصادي وضعیت نور هم خراب سي. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اوسېدونکی نقیب الله چې ساش کال یې په خپله مځکه کې غنم کرلي وایي ساش کال یې چندان عاید نه دي ترلاسه کړي، او آن دا چې خپلې لګول سوي پیسې یې هم لاسته نه دي ورغلي.
کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل هیچیله نه جوړیږي، ځکه د ټکټر او د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سي را جوړولی. په کور کې مثال چې ډېری تاسې کورنۍ سته چې درې څلور منه تاریخ پې واړه ول، هغه به یو شی ور جوړوي، یو لوار به پر باندې وو، نو غنم خو هغه نه سي کېدلی. بیا کې ومې وکړې هلته خوراکه به وکړي، یو ببره او پلمي ټو یو بل شان خو دی نه سي برابر. د اسلامي امارات هم غوښتنه دا ده چې موږ ته داسې یو ښه موسسات برابرې کړي، یو دغسې تخم راته برابر کړي چې مثال هغه د تاریخ رقم کار وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ په راپور کې راغلي دې ټکي ته په پام سره چې په روان کال کې له افغانستان سره بشري مرستې یو میلیارد ډالرو ته راکښته سوي، د پرمختیايي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په زراعتي سیمو کې بېوزلي نوره هم ډېره سي. د لسیس ادارې څېړونکي ډیوډ منسفیلډ خبرداری ورکوي چې د کوکنارو د کښت له منع کولو او بهرنیو مرستو له کمولو سره به له افغانستان څخه اروپا ته د کډوالۍ بهیر نور هم ګړندی سي.
Some of the consequences of the ban in terms of
د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړې پایلې به پر څو سیمو په تیره بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي، ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپلې ځمکې خرڅې کړې او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې. دا خلک تر ترکیې پورې د کډوالۍ لپاره 2000 او تر سربیا پورې 3000 ډالره ورکوي او د لارې د دوی پر مخ خلاصې دي. د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې لري نه ده چې دا خلک د خپل هیواد پرېښودلو ته اړستل شي، او د دوی لپاره دا یوازینۍ لاره ده، ځکه په هیواد کې کاري فرصتونه نشته.
The
Taliban and the government of the Korani 4 وزارت لنشی مواد سره د مبارزې مئین تازه د ونعمال سیاسي برخه لمسولې سره د لیدو پر مهال لمرګور ملتونو څخه غوښتي چې د موتاجونو د درملنی او بدل کښت په برخه کې دي د دوی له حکومت سره مرستې وکړي، خو تر دې مهال د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون هیڅ یو هیواد په افغانستان کې د کوکنارو د کموالي راپور نه دی تایید کړی، او د کوکنارو د بدل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د مستقیمه مرستو په اړه هم څه نه دي ویلي. په پام کې ده چې ملګري ملتونه د راتلونکي میلادي کال په منځنیو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې راپور اعلان کړي، او د دې تر څنګ د طالبانو حکومت هم د کوکنارو د کښت د سروې په راپور چمتو کولو بوخت دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د پرمختیايي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغیزې ولري. ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اقتصادي کارپوهان وایي چې د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد ناوړه اغیزې کړي دي. دا چې دا ناوړه اغیزې څه دي، د دې ناوړه اغیزو عمده عوامل څه دي، ولې په تیرو شلو کالو کې له نشه یي موادو سره مبارزې مطلوبه نتیجه نه درلوده، د دې ناوړه اقتصادي وضعیت د مخنیوي لپاره څه ډول پالیسیو او ستراتیژیو ته اړتیا ده، او په مجموع کې باید څه وشي چې د افغانستان پر ملي اقتصاد د نشه یي موادو د کاروبار د ناوړه اغیزو مخه ونیول سي، په دې اړه مو د اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتله چې په عمومي ډول د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد څه ناوړه اغیزې لري.
عمده اغیزې یې دا دي چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي او اقتصادي جریان څخه مالی منابع وځي، کله چې مالی منابع ووتلې د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي. د نامشروع اقتصاد وده د دې لامل کیږي چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي. کله چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي دولت د اقتصادي سیاستونو او اقتصادي پالیسیو په تطبیق کې د مشکلات سره مخ کیږي. بل ناوړه اغیزه دا ده چې د مشروع کاري فرصتونو څخه تولیدي قوه استل کیږي، ورپسې په غیر فعال کاري نفوس باندې د معتادو انسانانو بدلیدل دي. کوم انسانان چې په نشي توکو باندې معتاد کیږي هغه د ټولنې په غیر فعال کاري نفوس باندې بدلیږي. نه یوازې دا چې دوی د ټولنې لپاره کوم تولیدي کار نه کوي، بلکې خپله د ټولنې د اوږو بارم ګرځي او د خپل ځان سره یو ځای د خپلې کورنۍ اقتصاد هم په لازمه اندازې سره زیانونه او تاوانونه رسوي. دغس د نشي توکو کاروبار پر انفلاسیون باندې منفي تاثیرات لري، ځکه د نشي توکو کاروبار د عرضې او د تقاضا میکانیزم په خپل عادي شکل سره کار کولو ته نه پرېږدي او په هغه کې پاشلتیا ایجادوي. د دې سره په ټولنه کې د عمومي قیمتونو سطح لوړیږي او د پیسو پړسوب سره ایجادیږي. د دې په دوام د نشي توکو کاروبار په ټولنه کې د عاید ناعادلانه ویش رامنځته کوي. بل منفي اغیزه د نشي توکو د کاروبار دا دی چې د تادیاتو په بیلانس کې کسر ایجادوي. چیرې چې نشي موادو کاروبار وده کوي، په دې سره د نشي توکو کاروباریان چې خپل کم نجومي عواید ترلاسه کړي دي په دغو عوایدو باندې دوی راولاړیږي او د نور هیوادو څخه لوکس اجناس راواردي او د نور هیوادو څخه د وارداتو سطح زیاتیږي. کله چې د وارداتو سطح زیاته سوله، په دې سره د تادیات په بیلانس کې کسر ایجادیږي او د تادیات په بیلانس کې کسر د دې لامل کیږي چې د هیوادو وارداتو اندازه زیاته شي. د دې ترڅنګ کم مالی منابع چې هغه د مشروع اقتصادي جریانو څخه استل کیږي او په مشروع ډول سره د مخدره مواد په کاروبار کې پر کار چول کیږي، دا خپل د تادیات په بیلانس کې د کسر د ایجاد لامل ګرځي. بل د داخلي تولیداتو د ودې مخنیوي کوي، ځکه کم مالی منابع چې د دې جریان څخه وځي د مخدره موادو کاروباریان اکثر دوی د لوکس او اجناسو د رانیولو او د ملکیتونو پر رانیولو باندې خپل منابع ډیر لګي ترڅو د ود بیا فروش د لارې څخه خپل پیسې سپینې کړي. د مخدره موادو ورستی منفی اغیزه دا ده چې د لوی اقتصاد مدیریت پیچلی کی، د دولت لپاره او د اقتصاد پالیسی جوړونکو ارګانو لپاره دا سخت کیږي، ځکه تر ارقام نه موجود، هلته کاري ساحې نه معلوم، هلته د کاروبارو ارزښت نه معلوم. نو د لوی اقتصاد په سطح باندې اقتصادي ثبات ایجاد او د لوی اقتصاد شخصونو دا غو په دوامدار ډول سره کنټرولول چې عبارت دي انفلاسیون او بیکاری او ناخالص کورنی تولیداتو د دغه ټول چې دی د دې کنټرول او د دې مدیریت د اقتصاد لپاره پیچلی کی.
په تیرو شلو کلونو کې د نشي موادو سره د مبارزې لپاره بیلابیلې ستراتیژي او پالیسۍ جوړې شوې، خو نتیجه یې شور نه کړه. ځکه اقتصاد پوهان داسې باور لري چې کله کله حکومتي پالیسۍ او ستراتیژي هم داسې دي چې په لوی لاس د نشي موادو کاروبار ته لار هواروي. تاسو دې خبرته په څه نظر ګوري؟
دقیقا دا نو مختلف عوامل درلودلای شي. مثلا کېدلای شي چې د دولتونو چارواکي په دې مسله کې لټی پکښې کوي، یا د دوی خپلې ګټې پکښې کوي. خپل دولتونه چې دغه سي خدره موادو د کاروباري شبکو څخه تشکیل شوي.
د نشي موادو کاروبار پر څلور برخو باندې ویشل شوی چې یو د نشي بوټو کښت، یو د نشي موادو تولید دی، بلې قاچاق دی او بلې استعمال دی. ستاسو په نظر باندې په دغو څلورو برخو کې کومه برخه ډېر زموږ پر ملي اقتصاد باندې ناوړه اغېز کوي؟
تر ټولو منفي اغېزه چې زموږ پر ملي اقتصاد باندې او هم زموږ پر اجتماعي ژوندانه باندې کوي هغه د دې بوټي کښت دی، ځکه شروع یې له همدې ځای څخه کیږي. او هغه د بوټي په کښت کې چې کوم کاري قوه او کوم انساني انرژي مصرفیږي او کوم اجتماعي او اقتصادي ظرفیتونه چې پر کار باندې لویږي هغه زموږ د افغانستان پر ځکه د افغانستان پر اوبو باندې دا کښت شوی دی. او هغه اجتماعي عواقب یې هم تر ډېره پورې خپله د افغانستان و خلکو ته متوجه دي.
ستاسو په نظر دغه ناوړه اغېزې به زموږ پر ملي اقتصاد باندې تر څه وخته پورې پاتې وي؟
د نشي مواد اغېزې شاید په لنډ مال کې نه، بلکې په اوږد مال کې د بین څخه ولاړې شي، ځکه دلته څو مسایل مطرح کیږي چې یو د هغو څخه د بدیل کښت ایجاد دی چې کوم بزګران، کوم کروندګر او کوم نور کسانو چې په دې بخش کې کار کوي او د دې لارې څخه خپل د ژوندانه اړتیاوې تامینولې، تر هغه وخته پورې چې دوی د نشي موادو د کښت په بدیلې لارې پیدا کوي او د بدیل لارو څخه خپل د ژوندانه اړتیاوې پوره کوي دا بخواړي.
تاسو د بدیل معیشت خبره وکړه، ځینې کارپوهان وایي چې دا یو ناکامه تجربه ده چې یوازې د بزګر سره مرسته کیږي.
نه یوازې د دغه د نشي موادو د بدیل مسله، بلکې په عموم کې د افغانستان عمومي زراعتي سیستم دا یو نوښت ته ضرورت لري، دا یو نوي سازماندهي او یو نوي سمبالونی ته ضرورت لري، یو نوي شکل ورکوونی او لوري ورکوونی ته ضرورت لري، چې په عمومي ډول سره داسي کرنیزي پالیسي د اقتصادي او خدماتي پالیسي سره په امژغي کې او د نورو مسایلو په نظر کې نیول سره جوړ شي او تطبیق شي، چې په عمومي ډول سره د افغانستان اقتصاد د یو سنتي اقتصاد څخه په یو نسبتا عصري اقتصاد باندې بدل شي. موږ ارقام ته مراجعه وکړو، تقریبا د افغانستان 80% کاري نفوس په کلیوالي سیمو کې په زراعتي سکتور باندې اخته دي. په داسې حال کې د زراعتي سکتور محصولات د افغانستان د جی ډی پی تقریبا 10% برخه جوړي. د افغانستان پاتې 10% کاري نفوس چې په ښارونو کې په خدماتي او تولیدي سکتور کې لګیا دي، دا د افغانستان د پاتې 80% جی ډی پی تشکیلي. جی ډی پی په داخل کې د تولید شویو نهایی اجناسو او خدماتو نهایی ارزښت وای. په جی ډی پی سره موږ کولای شو د یو هیواد داخلي نه خالصو تولیداتو مجموعي ارزښت ځان ته معلوم.
درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې اقتصادي کارپوهان وای د افغانستان پر ملي اقتصاد به د نشه موادو د کاروبار ناوړه پایلې تر ډیره وخت پاتې وي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو،
بس دا دای زام راغلم اوس مو په ګاډه ملاوو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي د معتاد د کورنۍ روغړي نه یوازې دا چې د اعتیاد له خطر سره مخ دي، بلکې د کورنۍ د اقتصادي او اجتماعي مسؤلیت پیټه یې هم پر اوږو بار وي. له دې ډول کورنیو څخه یوه هم شفیقه ده چې د خپل میړه د اعتیاد له امله د کور ټول مسؤلیت د دې پر غاړه دی. د شفیقې اولادونه وایي څو میاشتې کېږي چې پلار یې کور ته نه دی راغلی او مور یې د خلکو په کورونو کې په کار بوخته ده. له همدې امله نشي کولای چې دوی ته د زده کړې اسانتیاوې برابرې کړي. زموږ همکار په دې راپور کې د شفیقې ژوند ته لنډه کتنه کړې چې په ګډه یې اورو.
شفیقه د نهو اولادونو مور ده او څو کاله کېږي چې خاوند یې معتاد دی. له همدې امله د اولادونو د روزي ګټلو او زده کړو دروند پیټی د دې پر اوږو پروت دی. دا وایي چې پخوا به یې لورګانو له کوره د باندې پر سړکونو کار کاوه او د کور د مالي لګښتونو په برخه کې به یې له دوی سره مرسته کوله، خو له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو حکومت د دوی د لوڼو پر کار بندیز لګولی، د لس نفري کورنۍ مسؤلیت یوازې د دې پر غاړه دی.
شپږ کاله کېږي چې خاوند مې معتاد شوی دی. کور ته څه دې راوړي؟ برعکس په کور کې مو چې څه درلودل هغه یې وویل، لکه غالۍ، د ګاز ډبه، بخار دیګ او ترموز. هر څه مو چې درلودل ټول یې خرڅ کړل او په هغو پیسو یې هیروین راونیول. د کور لپاره روزي ګټل زما پر غاړه دي، د کار لپاره بل څوک نه لرم.
شفقه وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې خاوند کور ته نه دی راغلی او نږدې دوه میاشتې مخکې خپلوانو خبره کړه چې میړه د طالبانو حکومت په کابل کې د درملنې روغتیایي مرکز ته بولی دی، خو اوس چې دوه میاشتې تیرې شوې بیا یې هم خاوند کور ته نه دی راګرځېدلی. منیژه د شفقې مشره لور ده. دې پخوا پر سړکونو خوراکي مواد خرڅول او له مور سره یې په مالي برخه کې مرسته کوله. دې او خویندو یې هم د نورو نجونو په شان هیله درلوده چې ښوونځي ته د تللو له لارې به ښه راتلونکی ولري، خو د پلار احتیاط د دوی راتلونکی تباه کړ.
کله چې مې مور کاریومینځلو ته ځي، زه مې د پلار اولادونه ساتم. کله چې نورې نجونې وینم چې درس وایي او سواد لري، په رښتیا چې ډېره ځورېږم. زه خپله د ستونزو له امله درس نه شم ویلی، خو څه وکړم، ژوند ستونزې لري. مور مې د خلکو کالي مینځي او زه د قلم او کتابچې رانیولو پیسې هم نه لرم. پلار مې کور ته نه راځي. 15 میاشتې کېږي چې پلار مې نه دی لیدلی.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې بې سرپناه معتادین ډیری هغه معتادین دي چې کورنۍ لري خو نه غواړي چې خپلو کورنۍ ته ستانه شي او شپه ورځ له معتادو ملګرو سره د باندې تیروي. د معتادینو د درملنې د یو روغتیایي مرکز کارکوونکی ارواپو متي الله وزیري وایي احتیاط نه یوازې دا چې د کورنۍ نور غړي د احتیاط له خطر سره مخ کوي، بلکې د کورنۍ اقتصادي او اجتماعي مسؤلیتونه هم د کورنۍ د نور غړو پر اوږو راچوي.
زمانی که والدین معتاد باشند،
کله چې مور او پلار معتاد وي، له اولادونو سره بد چلند کوي او انده چې نشي کولای د هغوی خوراک، کالي او نورې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. له همدې امله د معتادینو اولادونو ته د ټولنې د نورو خلکو په پرتله ډېر زیان رسیږي.
که څه هم د طالبانو حکومت تیر کال د ژمي په لومړیو کې د کابل په ګډون له څو ښارونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یوړل، خو ځینو معتادینو ته درملنې وروسته د نشه یي موادو د ارزانه او اسانه پیدا کېدو له امله بیرته نشو ته مخه کړه.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د اعتیاد له امله د خپلو نهو اولادونو مسؤلیت را دغاړی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د بسم الله جان دوه ورونه د موټر په ټکر کې مړه کېږي. دا غم پر بسم الله جان دومره بد اغیزه کوي چې د ژوند ټولې چارې ځینې پاتې کېږي. اکثره وخت زاړي او یا هم په اندېښنو کې ډوبي، خو یو انډیوال له دې غم څخه د ژغورلو لپاره هغه ته یوه لاره ورښیي. دا چې دا د ژغورلو لاره به څه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بسم الله جان، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ولی جاری خیریت دی؟
ولی من جارم دیت مورون و مرگ لغم دی.
آوی دی خدای او بخی، تو وست مجاره مری پشاره بیر تا نجوندی کیگی.
زا دوکان داده دخلا پانه رازم چه گونده پامی او پا برشی، خدا غم دیر ترون دی، تو لورس پشاره را بانده تیرشی.
نو داغه پیخی خود دو میاشتی کی؟
دو میاشتی کیگی، خو زما هیڅ نه هېرېږي. لکه همدا اوس مې چې د ورونو جنازو ته ګورم.
هغه خو د موټر ټکر و، یوه پیښه وه، تېره شوه. خدای ته صبر وکړه.
زه یې منم چې یوه پیښه وه، خو ډېره دردناکه پیښه وه.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پیښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
پوهېږي اجمل جانه، څه وخت راهیسې چې دا پیښه شوې، له هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې ما سم خوب نه دی کړی. کله چې ویده شم بس خپل ځوانۍ مرګونه په خوب کې ویدمه.
خیر، اوس خو هغوی ستا په ژړا بیرته نه راژوندي کېږي. خدای ته صبر وکړه.
ټول دوستان راته وایي چې صبر وکړه، خو صبر کول دومره اسانه کار هم نه دی. زه دا دومره لوی غم یوازې څنګه هېر کړم؟
نو ولې یوازې؟ شکر دی پلار، مور، میرمن، بچیان او نور ورونه لري.
هر څوک خپل ځای لري، د ورونو ځای بل څوک نشي ډکولی.
اجمله څه خبره ده؟ دا بسم الله جان ولې ژاړي؟
د خپلو ځواني مرګانو ورونو له غمه ژاړي.
نو د هغې پېښې خو دوې میاشتې کېږي.
وایي په کاغذ وسي چې ورور باندې بل وي، د ورونو غم و څنګه دومره ژر هېر کړم؟ غم د ځوانانو ورونو غمونه.
لالا جانه، ته بسم الله جان ته لږ د زړه ډاډ ورکړه، زه ځم چې یو ضروري کار لرم.
سمه ده، ولاړ شه. یاره بسم الله جانه، ته عجیبه سړی یې، ته به تر څو پورې ژاړې؟ ستا په ژړا خو دې ورونه بیرته نه راژوندي کېږي.
ما هم ډېر کوښښ کړی دی چې دا غم هېر کړم، خو څوک هم نه وېرېږي، نه وېرېږي.
راشه چې لالا دې داسې شی درکړي چې دا غم دې بیا بیخي په یاد هم نه شي.
څه ژړا کوې؟
دا سګرټ وڅکوه چې ټول غمونه دې له زړه ووځي.
په سګرټو مې غم له زړه نه ووځي. دا وګوره، له سهار راهیسې مې 500 دانې سګرټ څکولي دي.
دا هغسې سګرټ نه دی چې تا څکولي دي، دا بیخي جلا سګرټ دی.
دا څنګه سګرټ دی؟
ته خو یو ځل وڅکوه، بیا به پخپله پوه شې چې دا څنګه سګرټ دی.
سمه ده، ته راکه چې وڅکوم.
واخله وڅکوه.
راځه.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه مهرباني وکړه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه راځه پر دغه چوکۍ کښېنه.
سمه ده ډاکټر صاحب، دندې کښېناستم.
ښه وایه، څه تکلیف لرې؟
ډاکټر صاحب، زه د هیروینو عملي یم او اوس غواړم چې د ځان علاج وکړم.
ښه، ته کیسه وکړه چې څنګه عملي شوې.
ډاکټر صاحب، کیسه داسې وه چې لس کاله مخکې مې دوو ورونو موټر ټکر کړ او دواړه وژل شول.
خدای دې وبخې. ښه، بیا څه وشوه؟
ما دا غم نشو زغملی. د مې لپاره چې دا غم هېر شي نشو ته مې مخه کړه.
نو څنګه شو، بیا د غم هېر شو؟
نه ډاکټر صاحب، غم هېر نه شو، بلکې زل نور غمونه مې هم پر اوږو بار شول او ملا یې غوټه در ماته کړه.
څنګه یې ملا غوټه در ماته کړه؟
یو دکان مې درلود، هغه مې هم خرڅ کړ او پیسې یې ټولې په نشو کې راڅخه لاړې.
بیا څه وشو؟
تر دې وروسته مې میرمنې او وړو بچیانو ډېرې لوږې او تندې راسره وګاللې. بېچارهګان ډېر په تکلیف شو.
ښه، بیا څه وشو؟
دوه کاله وروسته مې میرمن ناروغه شوه، خو مې د علاج پیسې نه درلودې. څو وخت وروسته مړه شوه او واړه بچیان یې راپاتې شو.
بچیان دې اوس چیرې دي؟
د خسر کره مې اوسېږي. خسر مې هم ډېر غریب سړی دی.
خیر دی، مه ژاړه، خدای به خیر کړي. ښه دی، بچیان خو دې یو سرپناه لري.
ډاکټر صاحب، دا دی ما خو ګورې چې په ځوانۍ کې مې ټول غاښونه وتلي دي، ویښتان مې هم تک سپین شوي دي، بېخي سرګلن بوډا ښکارم.
خیر دی، تان دېښنه مه کوه، اوس هم شکر دی ځوانې. ویښته دومره مهم نه دي، غاښونه به دې هم جوړ شي.
نه ډاکټر صاحب، ځواني مانی نوره نه را پاتې، هډوکې معده سترګې بس یو ځای مې هم جوړ نه دی.
ته هېڅ اندېښنه مه کوه، مونږ به دې په شفاخانه کې بستري کړو، انشاءالله بېرته به روغ او جوړ شي.
ډاکټر صاحب، ما غلط فکر کړی و، زما په شان ډېر نور خلک هم غلط فکر کوي.
څنګه غلط فکر؟
ما فکر کاوه چې نشه به مې له زړه څخه غم لرې کړي، خو اوس پوه شوم چې نشه د هېچا غم هم نشي لرې کولی، بلکې په شلو نورو غمونه یې هم اخته کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
هندارا مختار
منی سچ زبک بلخی هندار مخمن سچ زبک بلخی راستا زرین خالنا فنمن فکراتی شاباز دفر مخوارا.